دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه شاین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د فوج سرلخکر امریکا ته د سفر، د پاکستان او افغانستان په اړیکو قبایلی سیمو کې د امنیت په صورت حال او د سیمې نړیوال را سره یو شمېر راپورونه شته. خو لومبه د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوسټ مشر د امریکا په وروستنی سفر رسیدلې دي. ارګوای پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پترس کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی. امریکا په شام کې د داعش لخوا د یو امدادي کارکونکي پیټر کیسګ وژنه تایید کړی ده. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف له امریکایي پوزي چارواکو سره د خبرو لپاره د پوز دفتر ته تللې. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نوموړي امریکا ته د وروزنی سفر پترس کې په فلوریډا کې د مرکزي کمانډانه دفتر ته ولاړو. التبه له چارواکو سره د سیمې د امنیت او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي. راحیل شریف به د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي او نورو چارواکو سره هم وویني. د دواړو هیوادونو مشران به د امنیت په برخه کې د اړیکو ښه کولو په باب د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. ارګوای پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پترس کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د ولسمشر ویان نصیف الله سلارسی 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل، هغه فرصتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال موجود دي، د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې.
او په هغه ډول چې ګډ فرصتونه موجود دي، ګډ ګواښونه هم دواړو هیوادونو ته متوجه دي چې ګډ کار ته ضرورت لري. دغه برداشت موجود و. او د افغانستان دخوا چې دا کوم فرصت رامنځته شوی دی، افغانستان دته وخت ته ضرورت لري، اوږدمهاله اقدامات ته ضرورت لري او سنجیده شوي قدمونه ته.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د جمعې پر ورځ د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره تللی و. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې نور 14 وسلوال وژلي دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې د پوز تر مخه د شمالي وزیرستان په داخلي سیمه کې د پوزي عملیاتو پر مهال نور 20 وسلوال وژلي شوي او 2 وسلوال بیا په داخلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال وژل شوي دي. بلخوا د حافظ ګل بادر وسلوالي ډلې بیان پرین مشال ریډیو ته د دې نښتې په اړه دعوه کړې چې 14 پوزیان یې وشليدي. د خیبر پختونخوا حکومت د نشه یي توکو د کارولو کسانو د علاج لپاره د روغتون جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په خبرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د صوبې وزیرالله پرویز خټک اعلان کړی چې د منشیاتو د کارولو کسانو د درملنې لپاره به یو اسپتال جوړوي او د دې لپاره د یوې 5 کسیزه کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په تخار ولایت کې په یو نښته کې د 13 وسلوالو طالبانو د مړینې او زخمي کېدو خبر ورکوي. د کورنو چارو وزارت لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې پرون ماښام وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 6 وسلوال وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. بیان زیاتوي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو والی وای، افغان امنیتي ځواکونه باید په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پرله پسې پوځي عملیات وکړي چې په کابل کې امنیت ټینګ شي. عبدالمجید خوګیانی دا څرګندونې پرون وروسته لاغې وکړې چې د وسلوالو ځواکونو یو لوی مشر په میدان وردګو کې د ډېره پوځي ځواکونو له مرکزونو څخه د لیدنې لپاره میدان ښار ته تللی و. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیانی بیا مشال ریډیو ته پرون وویل چې عبدالمجید خوګیانی همداراز له لوی پوځي مشر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې سرتیرو ته باید کافی وسلې او ضروري سامان ورکړل شي چې امنیت ټینګ کړی شي. بلخوا د بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د ښځو چارو مشرې زفنون حسام ناتک مشال لیډیو ته تېره ورځ وویل د دې ولایت ښځې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو لکه وهل ټکول، په زور واده کول او نورو مسلو سره مخامخ دي. میرمن ناتک زیاته کړه چې تېر کال هم په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د بشري حقونو کمیشن په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پېښې ثبت شوې دي. امریکا په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکوونکي پیټر کیسګ وژنه پرون تایید کړه. نوموړی په عبدالرحمن کیسګ هم مشهور و. داعش په یو ویډیو کې چې پرون یې خبره کړه ادا کړي چې د دې امریکایي سر یې غوڅ کړی. ولسمشر اوباما چې د ایشیا له سفر وروسته امریکا ته ستنېده په یو بیان کې وویل عبدالرحمن د یوې ترهګرې ډلې د خالص شیطاني عمل په نتیجه کې وژل شوی دی. ولسمشر اوباما د هغه له کورنۍ سره خواخوږي هم څرګنده کړه. 26 پیټر کیسګ چې پخوانی پوځي و تیر کال هغه مهال تختول شوی و چې د شام د کورنۍ جګړې پر مهال یې له خلکو سره مرستې کولې. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ ښار دونیسک او خوشا کې د روس پلو بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ولسمشر پیترو پوروشینکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. پوروشینکو له جرمني روسپانې بیلټ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوې وویل دی له روسي ځواکونو سره له جګړې ویاره نه لري او زیاته کړه چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره تیار دی. پوروشینکو زیاته کړه چې اوکراین جګړه نه بلکې صلح غواړي.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو د پختونخوا او قبایلی سیمو او د افغانستان او سیمې په اړه باندې راپورونه او تبصرې لرو. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپور نورې دی. د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف د امریکایي پوځي مشرانو سره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د دفاعي چارو یو کارپو په دغه اړه وایي
افغانستان کې هغوی د بایلیکشن سیکورټي اګریمنټ هم کړی دی، نو د هغې په لړ کې پاکستان به هغوی ته په دې باره کې د هغوی خدشات هم لري کوي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي دا یې ارمان و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
داس نس کې راځي یو خبر مشته بم او انتحار او بدبختی راځي د پاکستان او د بلی خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد. بس ما دا ډیر لو ارزو چې د افغانستان سره د پاکستان جوړ وشي.
او د بلوچستان په زیارت کې ډیر قیمتي ځنګل د ختمېدو د خطر سره مخ دی.
دا ځنګل په بې دردی سره غخل د انرژي لپاره دودی او دا ډیر نایاب او انټرنیشنل هریټیج اعلان شوی دی.
یوشمیر نور راپور نه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې به ورزو په خبر ته چرته چر سره زمو همکار خالد خان خشګي د ټلیفون په کرخه د خشګي صاحب سره مشه ته هم سارم په خیر
اخبار مشه ډیر مننه ټول اوریدونکو ته سلام په خیر.
څنګه هیڅ دې په خبر کې موسم څنګه دی؟
موسم خو بس ښه دی، باران نه شوی خو یخنۍ موسم بس شروع کېدو دی.
ها
او دغه یخنۍ دی.
صحیح ده. ها دا یو خبر دی خشکی صاحب چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غواړي چې د 200 بیډونو یا کټونو یو هسپتال جوړ کړي دا خلکو د پاره څوک چې ډرګ اډیکټس دي یا نشې کوي. په دغه اړه څه معلومات دي تاسو؟
ډېره مننه شاهین چې تاسو خبر ورکړه. د وزیر اعلی د سیکریټ نه د خبر پانه جاری شوې ده او په دې کې ویل شوي دي په پېښور کې به دغه کوم نشه کوونکو خلکو لپاره یا زیاتره چې پوډرس کې هروئین چاندي
داغی د علاج لپاره او د لنډ ساتنې لپاره په پیښور کې د 200 بسترو په مشتمل یو هسپتال جوړولو امر وکړو او په دې خبره د تشویش او مزار سرګندونو کا چې ولې تر اوسه پورې د ځای خلکو لپاره یو ځانګړی هسپتال نشته. دا به وایم چې د خیبر پښتونخوا د پیښور کوم لوی هسپتالونه دي چې هغه لویډنګ هسپتال دی خیبر اسپتال دی یا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی، نو په هغې کې ځانګړي واډونه شته د دغه ډرګ اډکشن لپاره یا کوم خلک چې نشې کوي زیاتر چې هورون یا پوډرس کې، نو د هغې لپاره دغه واډونه شته. خو بیا وزیر اعلی دغه ویلي چې دغه کوم ځانګړی اسپتال چې دې لپاره جوړ شي نو د ډاکټرانو نه علاوه دی کې د نفسیات کوم استادان چې دي یا نفسیات ماهرین چې دي هغې به هم وي، او دغه کوم خلک چې په نشو باندې راشي وي زیات تر پکې ځوانان وي، نو هغوی به بیا لکه د معاشري یو ښه وګړی جوړولو لپاره به هغوی ته به تربیت ورکوي، هغوی ته به دغه ترغیب ورکوي چې دغه نشې پرېږدي. نو دې سره سره هغه دا هم ویل چې دې ته به انتظار نه کوو چې دا هسپتال به کله جوړېږي، خو دا ویلي دي چې د کره یو بلډینګ مې واخیستی شي چې دغه هسپتال زر تر زره کار شروع کړي په پېښور کې. دا به وایم شاهین چې په پېښور کې او زیاتر د خیبر پښتونخوا په نورو ایسو برخو کې دا یو نړیوال رپورټ دی چې دلته د نشهیي خلکو شمېره زیاته شوې ده، او خاص کر بیا په پېښور کې. پېښور کې خو موږ وینو چې دغه د اډیکین ادې سره کارخانو مارکیټ کې یا شنغرې پوری سوری پوری دغلته دغه دا هیروئن اسکول والا یا پوډریان چې وته وي دغه خلکو شمېره زیاته شوې ده، او دا لیدل شي او هر وخت لیدل کېږي. پولیس هم وي او دوی دغه چمنونو روغ خوا کې ناست دي، خو په ټولګو کې ناست دي او دغه نشې کوي، سرګند نشې کوي. لکه
ډېره مننه کوم خالد خان،
خبره مو کوم شاهین چې
جی 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 جی
دغه خبره مې کوله چې ضرورت د دې خبرې دی چې کوم خلک دغه نشې خرڅوي، لکه هغه پوډر که خرڅوي که چرس خرڅوي یا نور منشیات، لکه دوی انجکشن هم وایي، نو پکار دا ده چې حکومت د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کړي کوم چې دغه ځوانانو ته یا دغه نشې خلکو ته دغه منشیات ورکوي. نو ضرورت د دې خبرې دا د اسمانه نه راځي دلته دوی ته ملاویږي، نو ځکه دلته دي.
ډیره مننه خالد خان، خوشحاله اوس.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم درو بجو،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د پاکستان د فوج مشر جنرال لایت شریف د اتوار پورز د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدل دي، چرته چې په نوموړي د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې کوي. د سفر په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ په یو ورځني سفر د امریکا متحده ایالاتو ته تللی، چیرته چې به نوموړی د دې هیواد له جګپوړو پوځي او دولتي مقاماتو سره وګوري. د پاکستان تر لوی درستیز کېدو وروسته امریکا ته دا د جنرال راحیل شریف او همدارس په تیرو څلورو کلونو کې د کوم پاکستاني پوځ د مشر لومړی دوره ده. د پاکستاني پوځ مشر دا دوره په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو دا دوره له دې امله هم د ډېر اهمیت وړ ده چې ټاکل شوې ده د روان کال په پای کې له افغانستان څخه ډېر محاربوي امریکایي ځواکونه وځي. همدارس جنرال راحیل شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې نوموړی څو ورځې وړاندې له افغان چارواکو سره د لیدنې په موخه کابل ته تللی و، او همدارس د تېرې جمعې په ورځ افغان ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له نوموړي سره د هغه په قوماندانۍ کې لیدلی و او په دوه اړخیزو اړیکو یې ورسره خبرې کړې وې. د پاکستان د دفاعي چارو څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په سیمه کې ډېر مهم بدلونونه رامنځته شوي، امریکا ته د جنرال راحیل شریف د دورې په اړه وایي چې ښایي په دې کې به پر وزیر وزیرستان سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې وشي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه پخوانی پوځي متقاعد بریګیډر سید نذیر مومند په خبرو کې په دې اړه وویل،
خبره ده چې امریکا یو حصدار دی او بل په افغانستان کې هغوی د بای الیکشن سیکورټي اګریمنټ هم کړی دی، نو د هغې په لړ کې پاکستان به هغوی ته په دې باره کې د هغوی خدشات هم لري کوي، بل د امن طرف ته چې کوم قدمونه اخلي په هغې به یې هم پوهېږي، او آینده دپاره د امریکې چې کوم رول دی د هغې ټول مات به هم کوي چې هغه به په سمه سطحه وي.
د مومن په خبره راحیل شریف به په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا پر دې مطمئنه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد له کوم امتیاز توپیر پرته عملیات پیل کړي. د امریکا متحده ایالات چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د لومړی کرښې اتحادي هیواد دی، تل پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي، ځکه چې له دغه ځایه افغانستان ته د تروریزم لپاره وسلوال رالیږي.
دا مشال ریډیو دا
ایکسپریس ٹریبیون په خپل ادارې کې لیکلي دي چې افغانستان او پاکستان باید د پاک افغان د پودي مسله هم د خبرو د لارې هوار کړي او د سیمې د امنیت د ښه کولو لپاره او سیواز د خبرو نه بلکې په عملی توګه د کار وخت دی. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخند اسد اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته وروستۍ دوره سیلون کې د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ګڼي. په دغه دوره کې ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې وویل، باید دواړه هیوادونه اوس خپل راتلونکي خراب نه کړي او د سیمې د امنیت لپاره یوازې خبرې نه بلکې په عملی توګه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ د کرښې مسله هم باید هواره کړل شي. دواړه هیوادونه د بدامنۍ او ترهګرۍ نه متاثر سره دی او پر دې هم ښه پوه دي چې امن د دغه سیمې لپاره څومره ضروري دی. ورځپاڼه لیکي، د ډیورنډ پر کرښه شخړه لا هم په خپل ځای پرته ده، دا چې دغه یو پوله وګرځول شي او ترینه تارونه چاپېر شي او کسنګه. د ډیورنډ لاین لوزنامه په 1993 کال کې د بریټیش انډیا او افغانستان ترمنځ شوې وه، چې وروسته په دغه لوزنامه د جغرافیایي، سیاسي، ولسی، اقتصادي او د نورو ډیرو حوالو سره نیوکې او مسلې مخې تراغلی. پاکستان بیا د اهم وای باید دغه پولینه خاردار تارونه چاپېر کړي چې دا شان د تراګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. دوانه غاړي د تراګرۍ نه متاثر دي او دوانه په سیمه کې امن غواړي. دا خبره هم مهمه ده چې په ډیورنډ کرخه باندې د ولسمشر اشرف غنی تګلاره د پخوانیو افغان مشرانو نه سډیره بدله نه وي، خو اوس په سیمه کې حالات بدلیږي. نړیوال طاقتونه له افغانستان وځي او د دغه هیواد د امنیت، پرمختګ او دغلته وسوالو ته ماتې ورکول ډیر اهمیت لري، نو ځکه باید پر دې اوس خبرې وشي چې د پاک افغان دغه پوله څنګه محفوظه کړل شي. خو د دغه پولې د حفاظت کار په عملي توګه دومره اسان هم نه دی، او کوچیرې د دغه پولې نه اسغن تارونه تاو شي، نو آیا دغه به په دواړو هیوادونو کې میشتو قبایلو ته د منلو وړ وي او کنه؟ ځکه چې په دې ټول عمل کې باید عام ولس رائے له پامه ونه غورځول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
سرون کې وایي هندوستان بل افغانستان سره د امنیت، اقتصاد او بشري مرستو په برخه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. آیا په راتلونکي کې به پاکستان د افغانستان په اړه خپله بهرنۍ پالیسي بدله کړي او په افغانستان کې به هندوستان سره مثبت سیالي پیل کړي او کنه؟ دا ورو د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په دغه دواړو هیوادونو کې خلک شراتلونکو ته هیله من کړی دي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د هند د چارو څېړونکو ضیاء الحق ضیاوی د پاکستان او افغانستان د اړیکو په شکه دو سره په افغانستان کې امنیت ټینګېدلای شي. دی وايي پاکستان کولای شي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په شوالي کې د پام وړ رول ولوبوي. د شاغلی ضیاء په وینا په تیرو 14 کلونو او له هغه مخکې وخت دا ثابته کړه چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې او دی او له افغانستان سره د روابطو د شکولو انتخاب د پاکستان په لاس کې دی. دی وایي که پاکستان د افغانستان وسلوال مخالفین له حکومت سره د سولې مذاکراتو تکشینوي دا کار به د هندوستان لپاره ګټور وي، ځکه چې دغه هیواد چین ته ورته په سیمه کې اقتصادي ګټې په نظر کې لري.
پاکستان د سیمیز رقابت په لوبه کې هندوستان د مال نظر دي چې افغانستان کې د ثبات پر اتللو سره دوی د منځنۍ آسیا پراخو انرژیکي منابعو ته لاسرسی اسانه کړي، لکه ایتاچي پروژه چې کومه ده د ترکمنستان ایګازو هغه همدارقم د برق همدارقم د انرژي نورې پروژې هغه وخت هندوستان د افغانستان لارې لاسرسی ورته پیدا کولی چې افغانستان کې ثبات راشي.
د شاغلی زیا په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ شی اړیکې نه یوازې د هندوستان په اقتصادي ګټه دي، بلکې د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد هم د پام وړ اغیز درلودلای سي، ځکه چې د افغانستان لپاره جنوبی آسیا ته تر ټولو غوره او لنډه لار د پاکستان لاره ده، او همدا ډول منځنۍ آسیا ته د پاکستان یوازینی او لنډه لار د افغانستان لاره ده. په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو ادیتی ملهوترا وایي چې هندوستان به له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته هم خپل روابط شو ساتي. میرمن ادیتی وایي له افغانستان سره د هندوستان د شو اړیکو دوام کېدای سي پاکستان په غوسه کړي، خو هندوستان به بیا هم تر خپل وس پورې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د دې هیواد د چارو واګي بیا د طالبانو لاسو ته ونلويږي. میرمن ادیتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هندوستان به له افغانستان سره په ګڼ شمېر برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
There's a lot of potential in Afghanistan.
د طبیعي منابعو او نورو عناصرو په پام کې نیولو سره زه فکر کوم افغانستان ډېر امکانات لري. له نظامي او پوځي مرستو پرته به هندوستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې پراخې کړي او د دې روابطو نور اړخونه به په کلتوري او تعلیمي برخو کې وي. په کابل کې د هندوستان د سفارت د ویب سایټ لمخه هندوستان دا مهال په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو په مالی مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیايي. شاغلی زیا وايي پراتلونکو کې ډېر امکان شته چې پاکستان له هندوستان سره په افغانستان کې مثبته سیالي پیل کړي. څېړونکو وايي پر دې سربېره چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو او نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتو پر مهال دي، هندوستان به له افغانستان سره خپل دوستانه اړیکې جاري وساتي او له پاکستان سره د افغانستان شي اړیکې به یو مثبت ګام وبولي.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسوده د کار د پیلېدو خبر ورکړی دی. د لاجورد ترانزیتي لارې د طرح لمخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي وروسته بیا د ترکیې له لارې د میډیټرینین د سمندر سره یوځای کیږي. په دغه اړه د احمد تکل راپور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د لاجورد لارې د موافقه لیک پر مسوده د کار د پیلېدو خبر ورکوي. د لاجورد ترانزیتي لارې د طرح لمخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له تور سمندرګي او وروسته د ترکیې لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولای شي چې له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي چې دا د افغانستان لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه ترانزیتي لاره ده. د دې وزارت وایند شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د لاجورد لارې په اوږدو کې د پرتو 500 هیوادونو استازي به په خپل بل غونډه کې په دې اړه د موافقه لیک پر مسوده نور بحث وکړي. د شنبه په ورځ د افغانستان او نورو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازو چې د تخنیکی ډلې په نوم یادېږي په اشقابات کې په دې اړه مقدماتي بحثونه وکړل. د مستغنی په وینا ګرجستان او ترکیه د راتلونکو غونډو د کوربتوب لپاره چمتووالی خودلای.
د ګرجستان جمهوریت او وخت ترکیه استازي آمادگی وخودلې چې هغه آماده دي چې په خپل هیوادونو کې د تخنیکی ګروپ د راتلونکو غونډو هرکلی وکړي چې د توافقنامې په متن باندې عملا کار پیل شي.
خاغلی مستغنی زیاته کړ چې د 15 اړخیز موافقه لیک د مساوده ورستای متن به د تخنیکی ډلې لراتلونکو غونډې ورسته د دې هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په نږدې راتلونکو کې جوړیږي وړاندې او لاسلیک بشي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې اقتصادي پرمختګ د خپل حکومت له لومړیتوبونو څخه یادوي ویل دي چې افغانستان به منځنۍ او لویدیځې آسیا ته د تجارتي اړیکو په ترانزیتي مرکز بدل کړي. ښاغلی غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې په غونډه کې په وینا کې په دې اړه پر خپلو پخوانیو ژمنو بیا ټینګار وکړ. لدوسه وکلونو رئیس افغانستان لخپل موقعیت زیانمن شوی، خو موږ نیت کړی چې پر اتلونکو لسو کلونو کې لخپل موقعیت څخه حیاتی ګټه واخلو، او دا په دې معنی ده چې موږ به د پاکستان او منځنۍ او لویدیځې آسیا ترمنځ ځمکنی پل شو. له افغانستان پرته د لاجورد لارې په اوږدو کې پراته څلور هیوادونه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه کافی ترانزیتی لارې او د سړکونو او اورګاډي شبکې لري. که څه هم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د لارو او سړکونو د جوړولو په برخه کې ډیر کار شوی، خو په نړیوالو ترانزیتی شبکو کې شاملې دل هم په نړیوالو معیارونو عامه تاسیساتو ته اړتیا لري. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وویل د 15 وړو هیوادونو لخوا د موافقې لاسلیک وروسته به په افغانستان کې دننه د دې پروژې پر اړتیاو خبرې وشي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
په ننګرهار کې نه وشتنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې شورا ولایتي کمیټې سره د تور په ورځ یو ځای شول او ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د وطن رانولو په ځای د وطن جوړولو ته مټې رانغاړي. نور حال له جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عبید راکي.
د ننګرهار د سلور ولسوالیو څخه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلور ډلې چې شمیر یې نهه ویشتنو ته رسېدو په جلال آباد کې د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر په دې موقعه خبریالانو ته وویل
نهه ویشت کسان د دوه ویشت میلا وسلو او نور انفلاقي مواد او بمونو ګرنیټونو سره راغل د سولې پروګرام سره یو ځای شو. دا اجارف د خوګیانې نه ده، یو د قمندانې او یو د دی بالا ده، یو د چین ده، یو د غنی خیلو ده. دا څلور ګروپه چې په اساره کو خوګیانې او شرداد او دی بالا او چین او غنی خیلو سپین غر دی وطن کې فعالیتونه کوي.
د پریدون په نوم یو سر ګروپ چې له هس کې مینې ولسوالۍ سره یې تعلق لرلو او لخپل ډلې سره د سولې کمیټې سره یو ځای شو، په خپل تیر وطن پخیمانی سرګند کړه.
الله رضا د پر راوتلم درا پور د ولبل چاته ورکم چې ما دومره کسان وشتل، ما د پوسټې ته ګرنیټ خطا کما، د پوسټې دا شکه ختم کړه، ما یو ټانګ ولزو ټول ورونه چې زما دا خبرې اوري هر مجاهد چوري خدا نه چې مسلمان رو راونی سي بي ګنا بي ثبوت ته غاله علاوه ولې ته ملي اردو کې.
د ننګرهار د خوګیانو د قومونو د یووالي شورا مشر اجي امان خيري د سولې د عالی شورا لمنسوبینو غوختل چې د خپل امکاناتو پرانا کې د سولې پر اوستو کې خپل هسي ګړندۍ کړي.
د دوی نه خواهش داره د لوړو مقامات نه چې تاسو ته خو هر کس امکانات په لاس کې لري او ډیر مصارف په دې لاره کې کیږي، د دغو مصارفونو د فائدې اخیستلو په اساس تاسو باید زمينه مساعده کړئ چې دغه مشکلات حل شي او د مراور خلک راشي او د دولت سره مرګلی شي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مسولین وایي چې تر دې دمه څلور سوه شل تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې له ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې د شپږو میاشتو پورې د نقدي مکافاتو تر څنګ ځینې په سرکاري نوکریو لګولي، ځینو ته یې حرفوي یا کسبي کارونه ورزده کړي او ځینې یې په شخصي کارونو بوخت شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیولا مجاهد له یو نامعلوم ځایه مشال راډیو سره په ټیلیفوني خبرو کې وویل چې له دولت سره یو ځای شوي کسان د دوی له ډلې څخه نه دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15500 او 13500 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو زمونږ خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام دلارې مور دي شي او دغلته تاسو زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې خپل تجهیزونه مشورې هم پرې خو دي شي. درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسا اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورزنی سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې نوموړی امریکا ته د سفر پترس کې په فلوریدا کې د مرکزی کمانډانې دفتر ته ولاړ او تبا د چارواکو سره د سیمې د امنیت او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي. ارګوای پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پترس کې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر بیان نصیف الله سلارزی تیر ورځ په شال ریډیو ته وویل هغه فرصت تونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې نور سلور دیرش وسلوال وجلی دي. د پاکستان سرکاري ټلي ویژن نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې پوز د پوز تر مخه د شمالي وزیرستان په د داخل سیمه کې د پوزي عملیاتو پر مهال نور ویشت وسلوال وجلی شي او وسلوال بیا په د داخل سیمه کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال وجلی شوي دي. خو حافظ گل بادل ډله وایي چې د دغه خطي پر مهال شپاړس پوځیان وجلی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د نشئی توکو د کارولو کسانو د علاج لپاره د روغتون جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په تخار ولایت کې په یو نخته کې د 300 وسلوالو طالبانو د مړینې او زخمي کېدو خبر ورکړې ده. چارواکي وایي چې دا پیښه پرونه په خواجه غار ولسوالۍ کې شوې ده. وسلوالو په دې اړه څه ندي ویلي. امریکا په شام کې د اسلامي دولت داعش ډلې یا داعش لخوا د یوې خیریه ټولنې د یو امریکایي کارکونکي پیټر کیسګ وژنه پرون تایید کړې. نوموړی په عبدالرحمن کیسګ هم مشهور و. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ ښار دونیسک او خوشا کې د روس پلو بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ولسمشر پترو پوروشینکو وایي چې هیواد یې د یوې بشپړې جګړې لپاره تیار دی.
مهم خبر نوور اردن کو سرد اسلام آباد ته چاته زم همکار رابع اکرم خان زنی پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړی او دلته په پراک کې مجید باور تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې خوخی کړی دي. دغه دواړه راپور نوور
ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان سفر نه دوړ ملکونو ترمنځ د ښه تعلقاتو نوې شروعات وشو او دوړ ملکونو په اړومبي ځل په لوی پیمانه مختلف قسمه معاهدو باندې د سخت هم وکړې. سچ دا دلیل ورکوي چې د دوړ ملکونو روښانه مستقبل یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي پاکستان او افغانستان تعلقات په ماضي کې خوشګواره نه دي پاتې شوي. خو ښه خبره دا ده چې نوې افغان حکومت د پخواني حکومتونو نه مختلفه ده. ادارې د افغانستان د صدر د خولې لیکي چې ماضي هیرول پکار دی او په بل نظر ساتل پکار دی. ادارې وړاندې لیکي پاکستان او افغانستان ډېرې مسلې مشترکه دي. دوړ ملکونو سلامتۍ ته د وسلوالو لخوا خطر ده. افغانستان د لارې سمګلنګ هم یو مهمه مسله ده. باید چې دوړ ملکونه په دې لړ کې کار وکړي. ادارې لیکي دوړ ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره پکار ده چې د بانکونو شعبې ته وده ورکړي شي، مشترکه تجارتي منډیانې دې جوړې کړي شي. نو د دې نه به نه صرف د دوړ ملکونو ترمنځ د خوشحالۍ د یو نوي دور آغاز وشي، بلکې د ترهګرۍ اثرات به هم کمزوري شي. ادارې اخیری کړي کې پاکستان او افغانستان له خطا لوکاتو بلار کې هغه خندونو او عناصرو باندې هم کلک نظر ساتل پکار دي کوم چې د دوړ ملکونو تعلقاتو ته نقصان رسوي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي دا خبره د افسوس وړ ده چې پاکستان د پولیو په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي پولیو خلاف نړیوال مهم لوي چې ټوله دنیا په دې مرض قابو موندلو. خو درې ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي هنده د پولیو مخنیوي مهمونو باوجود ماشومان د دې مرض ښکاریږي. ادارې وایي د تشویش خبره دا ده چې غونډ ملک د ټولو سیات د پولیو متاثره ماشومان قبایلي سیمو او بیا په خیبر پښتونخوا کې دي. ادارې لیکي ملک د پولیو مهمونو د ناکامۍ غټه وجه منفي پروپاګاندا او د ځینې خلکو اقدامات مقامات پرس رویه ده. اداره زیاتوی منفی پروپاګاندا ختمول لپاره د عالمانو فتوی هم جاری شوی دی، خو د دې باوجود ملتان کې هم خلکو د دین انکار وکړو. ادارې په وینا دا ماشومان صرف د خپل مور او پلار بچی نه، بلکې دا د پاکستان بچی دی. باید چې د ماشومانو معذوره کولو عمل د جرم وګرځول شي، یا کم از کم په هغه خلکو د پکارې سرکار کې د مداخلت په الزام کې مقدمه جوړ کړی شي، څوک چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. جنگ رسوانه خپل ادارې کلی کې بنو کې د راشن تقسیمولو په وخت داسې بدنسمي پیدا شوه، د سلووجې چې پولیس کاروایي وکړه او د کډوالو 19 خلک یې ونیول. ادارې وایي د واکمن ګوند نماینده د مروی میمن د احتجاج لوجې جوډیشل مجسټریټ دوی په ضمانت پریښودل، کم چې صحیح اقدام و، خو اول دوی نیول نه و پکار. ادارې زیاتوي د شمالي وزیرستان خلکو د ملک دفاع لپاره خپل کورونه پریښي دي. دوی ته سهولتونه ورکول زموږ فرض دی. وفاقي او صوبایي حکومت د دوی مدد هم کوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا ویل چې د دوی ذمواري په وفاق ده، او یا د وفاقي حکومت صوبایي حکومت په دې لړ کې ذمواره ګرځول یقینا صحیح نه ده. پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومت نه، بلکې شتمن خلک د هم د کډوالو سره مرستې لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت مدد وکړي او ورته فنډونه ورکړي. ادارې وایي د راشن د تقسیمولو د پیښې تحقیقات دې هم وکړی شي، او دا خبره دې هم یقیني جوړه کړی شي چې راتلونکي کې داسې څه پیښه مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د انسانانو د سرونو غوښولو ننداري یو واری بیا قبایلی سیمو کې تر سترګو کیږي. د تیر جمعې په ورځ د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې وسوالو طالبانو د یو کس نه د پاکستانی حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور سر غوښ کړو، او بیا یې موجودو خلکو ته خبرداري ورکړو چې د دغه کس مړې به نه اوچتوي او نه به یې ښخوي، بلکې د نورو خلکو د عبرت لپاره به دغه مړې همداسې پروت وي. اداریه زیاتوی چې دا ډول ظالمانه ننداره د تیرا د خلکو لپاره ړومبی ځل وو، او د هغو وسلوالو لخوا چې په ډلو کې ویشل شوي دي خو په نظریاتي توګه یو دي جایز کار ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا واقعیا په هغه ورځ وشوه کله چې د وسلوالو مهمو مشرانو حکومت ته وسلې وغورځولې. د دې نه علاوه هغه کسان چې د وسلوالو سره همدردي لري د حکومت تخوا نیول کیږي، او په خیبرون عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د ځینې مهمو مشرانو د وژنې راپورونه هم شته. نو اوس وسلوال طالبان غواړي چې دغه حکومتي اقداماتو ته ځواب ووایي، نو ځکه یې دا ډول ظالمانه حرکتونه پیل کړل. د ورځپاڼې په خبره وسلوال غواړي چې که دا ډول خبرونه خپاره شي نو د دوی د جنګیالو حوصلې به لوړې شي او په ځایي ولس کې به ویره خوره شي. دغه دواړه خبرې د وسلوالو د حلو دلو لپاره ګټورې دي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د سرونو غوښولو دا معامله بهرنو وسلوالو متعارفه کړې ده، او هغه ځکه چې دا ډول کاروایانو له امله د نړیوالو هیوادونو توجه پاکستان باندې مرکوز شي. بلخوا یو امریکایي وبپاڼې وکیټیو د هغه کس مرکه باندې مبنی یو راپور خپور کړی دی چې د 2001 کال د مارچ په میاشت کې د افغان طالبانو په وینا په بامیانو کې د بودا مجسمې په بارودي موادو الوزولې وې. سلویخت کلن سید مرزا حسین چې دا مهال په بامیانو کې د سایکلو د مرمت یو دکان چلوي، دغه وبپاڼې ته ویلي دي چې هغه دا کار د طالبانو لخوا د مجبورولو نه پس کړی وو. مرزا حسین وایي چې تر دا مهال هغه په خپلو دغو کړنو پیمانه دی، خو هغه مهال دی د طالبانو په قید کې وو. مرزا حسین وبپاڼې ته ویلي دي چې په 1998 کال کې کله چې بامیانو ته طالبان راغلل، نو کور په کور او کوسه په کوسه به یې په دغو سیمو کې د میشتو هزارګانو پوښتنه کوله. طالبانو به ویل چې هزارګان کافران دي، د بوتانو عبادت کوي او د دوی وجل روا دي. مرزا حسین وبپاڼې ته د هغه وخت کیسه کوي او زیاتوي چې ړومبی خو طالبانو د بودا په مجسمه د 3 ساعتو پورې په غټو وسلو ډزې وکړې، خو دغو ډزو د بودا 1.5 فوټه دنګې مجسمې ته هیڅ زیان ونه رسولو. خو بیا یې مرزا حسین او یو څو نورو بندیانو ته حکم ورکړو چې د بودا د مجسمې خپو کې بارودي مواد خښ کړي. د ده په خبره چې کله دوی دغه بارودي مواد خښ کړل، نو ړومبی چاودنې په ټول غره اور ولګولو، خو د ده په خبره یوازې د بودا د مجسمې خپو ته زیان ورسولو. خو د دې نه پس یو څو عربان طالبانو راوسته، اول یې په ټینکونو دغه مجسمه وویشته، او بیا یې موږ ته وویل چې د بودا د مجسمې د سر خوا کې بارودي مواد خښ کړئ. د هغې نه پس دویمې چاودنې دغه تاریخي مجسمه په مکمله توګه ړنګه کړه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فارن پالیسی مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان سره اړیکې لا ښې کړي او دواړه هیوادونه باید د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره د کار لپاره وړاندې شي. دغه مجله د لیکنې مهم ټکي درته انیسه اجمل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمد زی د جمعې پر ورځ د پاکستان په دورځني سفر لاړو. هلته یې له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر د دفتر څخه د اتوار پر ورځ مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد اشرف غني پاکستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند، د قومي وطن ګوند، د عوامي نېشنل ګوند او د دغه هیواد یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. په دغه کتنه کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو هیله څرګنده کړه چې پاکستان او افغانستان په ګډه په یو داسې لارو چارو کار وکړي چې له مخې یې ډېر زر په دواړو هیوادونو سیمه کې امن ټینګ شي. فارن پالیسی مجلې هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي ولسمشر اشرف غني چې د خوښ شپږ اونونه یې د ولسمشرۍ دنده سنبال کړې ده. دا یې په لومړي توبونه کې ده چې له پاکستان سره ښه اړیکې جوړې کړي او داسې لارې چارې وګوري چې د طالب وسلوالو سره چې زیاتره یې په پاکستان کې پټ دي د امن خبرې پیل کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واک په موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ښې او بدو حالاتو سره مخ شوې دي. د حامد کرزي د پاکستان له پخواني صدر آصف فلی زرداری سره ډېرې ښه اړیکې وي او پاکستان ته یې ډېر سفرونه هم کړي وو. خو چې کله په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی وجل شو، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې او کرزي د راتلونکي سیمه ییز همکار په توګه هند سره اړیکې ښه کولو ته کتل شروع کړل. د خالی پر صفان ولسمشر اشرف غني د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو شریک خبری کانفرنس کې ویل چې دواړه هیوادونه باید د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دغه وخت نواز شریف ویل چې افغانستان سره د ښو اړیکو یو نوی باب پرانیزي او غواړي د هېواد د پرمختګ په کارونو کې پوره برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د ښو تجارتي اړیکو جوړولو په اړه فارن پالیسی مجله بیا لیکي، افغان ولسمشر مهمو سلاکارانو ته ویلي دي چې د اړیکو ښه کولو لپاره د نوښتونو یو تفصیلي پلان جوړ کړي. په دې نوښتونو کې به کېدای شي چې تجارتي، اقتصادي او د خلکو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره ګامونه شامل وي. مجله لیکي دواړو خواو ته پکار ده چې په پاکستان کې مشت خوښ لس لاکه غیر رجسټرډ افغان کډوالو د مسالې د هواره کولو لپاره هم کار وکړي او باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی اغه ترانزیت ټریډ معاهده ته هم کتنه وکړي چې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزه اړیکو ښه کولو او د سیمه ییز همکارۍ د زیاتولو لپاره شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست خلک او د مدني ټولنو ټولنیزو سازمانونو غړي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني وروسته سفر ګټور بولي. وایي که د دواړو هیوادونو حکومتونه په صادقانه ډول په دوه اړخیزو موافقو عمل وکړي، نو په افغانستان او پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ او دایمي سولې سبب وګرځي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست خلک او د مدني ټولنو فعالان په ټوله کې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروسته دوه ورځنی سفر ګټور بولي. وایي چې کچېرې د دواړو هیوادونو حکومتونه په خپلو کې پر شویو ژمنو او موافقو عمل وکړي، نو دواړو لورو ته په اقتصادي او امنیتي لحاظ ګټه ورسیږي. په خوست کې د ورزشکارانو د یوې ټولنې مشر قمر خان کامران مشال روډي ته وایي
د جمهور رئیس سفر پاکستان ته ډېرې ګټې لري. دواړه هیوادونه د نامنې په وجه نوره زیانمن شوي دي. که د دوی دغه موافقې چې دواړو په دې دواړو اړخونو کې وکړې دواړه ورته ژمن پاتې شي، شاید زموږ همدغه ستونزې چې هم امنیتي ستونزې دي او هم اقتصادي ستونزې دي دواړه هیوادونو ستونزې به انشاءالله حل شي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران د افغان ولسمشر سفر له لاسته راوړنو ډک بولي.
زما فکر باندې د محترم کرزي صاحب د سفرونو نه به دا سفر یو ځانګړتیا ولري. هغه په دې معنی مند چې ډاکټر صاحب اشرف غني دې ته مخه هغه هیوادونو ته سفر وکړو کوم هیوادونه چې پاکستان باندې یو نه یو اثر لري.
د خوست یو خیریه بنسټ مشر سلطان محمود خیرخواوی که د پاکستان او افغانستان حکومتونه یو بل سره په اړیکو کې ښه نیت څرګند کړي دواړو هیوادونو ته به سوله راشي.
د ښاغلي ولسمشر سفر پاکستان ته دا د ښه نیت سفر و، نو پاکستان هم د خپل ځانه باید ښه نیت څرګندونه وکړي، افغانستان ته واقعا د ورورولۍ لاس ورکړي. په ښه نیت کې د دوی ګټې هم شته، زموږ ګټې هم شته او صلح به راشي. که چیرې ښه نیت ونه لري هم به موږ افغانستان په تباهۍ کې او بربادۍ کې به وي، هم به پاکستان پاکستان خبرز نګوري.
د سینما او تیاتر ممثل نور ولی زنی خیل وای چې
لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې د ارمان دی چې سوله وطن ته راشي، داسې به د پاکستان ورونم د ارمان دی چې په وطن کې جنگ نه وي، سوله وي، امنیت وي. دوی باید خپل د ورورۍ لاسونه دواړه سره ورکړي چې دواړه هیوادونه آباد وي، سوکاله وي او خلک خپل ژوند ولري.
د یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو شمیر څارونکو هم پاکستان ته د افغان ولسمشر د تیرې جمعې او شنبه ورځې دوه ورځنی سفر د دواړو هیوادونو د نویو اړیکو لپاره مهم بللی. نجیب الارخیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د مسرت مومن په واسه د غسندر وړاندې
شالے کم
د مسرت مومن پوا سندر تاسو ردا وردون کو او سر ازو یوی مرکیتا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی دی ترهګری او بدمنې په پیښو کې د افغانستان او پاکستان دوړو هیوادونو لسونو ته ګڼ ځینونه اوریدلی دي او اوس باید پاکستان د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد د سیمې او امنیتی د سیمې د امنیتی مسلو د هواری پرمختګ او سولې لپاره کار وکړي. هغه د خبرې د مشال او ازادي ریډیو د عمومي مشر اکبر ایاجی سره په کابل کې په یو ځانګړې مرکه کې کړی دی. تفصیلی له فرخنده اسد اور.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای غواړي هیواد یې د پرمختګ او سولې پر لور روان شي. هغه وای له امریکا سره په دې وروستیو کې اړیکې پر دې هم خراب شوې وي چې د نړیوالو عسکرو لخوا د ولسی خلکو په کورونو د چاپو سخت مخالف وو او نه غوښتل نړیوال عسکر د عام ولس په کورونو حمله وکړي او بې ګناه خلک ووژني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مشال او ازادي راډیو د عمومي مشر اکبر ایازی سره په کابل کې په یو ځانګړي مرکه کې اول د عام ولس پر کورونو د چاپو وهلو مسلې په 2004 او 2015 کال کې په هر سیاسي بحث کې پورته کړي.
زما رابطه د امریکای د دولت سره د 2015 کال په هغه مخ په کلکیچ سو اساسي او اولین علت د افغانستان پر هوګ بمباری پر کورو بمباری او د افغانستان په خلکو کې د ملکي تلفاتو پېښول دا پیښه ما په شروع کې په 2004 او 2015 کال کې فقط په ملاقاتو کې او په سیاسي مذاکرات کې او د ډیپلوماټیک چینلو درالي دوی ته عذرونه کړی دي چې دا مکوي د افغانستان ملت ستاسو دوست ملت دی تاسو یې زایدر کړی دي. نو تر دې پر ځای چې اډو ته ولاړ شي د تروریزم پراګاو ته ولاړ شي د تروریزم او تمیرګاو ته ولاړ شي د تروریزم تاسې د افغانستان په کلي او کور بمباری کوي او خلک اثر وي دا مکوي په دې کې د افغانستان ملت تر ستري شي.
حامد کرزی وای یو خوا به ورته امریکایي چارواکو ویل القاعده او نورې وسلوالې ډلې له پاکستانه په افغانستان بریدونه کوي او چې کله به دوی احتجاج کوو نو بیا به امریکایي چارواکو ویل دوی په دې اړه څه نشي کولی. دی وای
او کله چې به موږ بیا اعتراض وکړو دوی به راتول چې اعتراض به کوي او کله به چې موږ دوی ته ویل چې داسې دنو تاسو ولې اقدام نه کوئ دوی به راتول چې ولا موږ مشکلات لرو دا اقدام نه کوو. بیا به ورځ راتلاله چې تاسو باید د پاکستان سره اړیکې جوړې کړئ او سمې کړئ موږ ورته سیل بالکل یې غواړو. د افغانستان ملت دا ارزو لري چې پاکستان سره اړیکې ډېر شوي دوه همسایه او ورونه هېوادونه خو د افغانستان په استقلال کې او د افغانستان په سوله او امنیت کې نه په غلامۍ کې نه په ناامنۍ کې.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې امریکا او ځینو غربي هیوادونو غوښتل چې افغانستان دې له پاکستان سره ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړي خو دی وایي په لندن کې پاکستانی او برطانوي مشرانو ته ویلي وو چې تر څو په افغانستان کې سوله او امن نه وي راغلی تر هغې داسې نشي کېدلی.
د پاکستان سره ستراتیژیک اړیکې غواړو خو کله چې سوله راشي او د دوه مستقلی هوادو په توګه غواړو داسې نس کېدای چې یو خبر موږ ته بم او انتحار او بدبختی راځي د پاکستان او د بلې خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد او د امریکای حکومت په ډېر رول سره دا پیشنهادات واضح وکړل په رسمي مذاکرات کې چې د پاکستان ملاحظات د هند په ایسه کې ستاسو په نظر کې وي یعنی دا چې په نورو عباراتو یا په واضح عباراتو چې افغانستان د خپل خارجي سیاست حداقل د هند په ایسه کې د پاکستان تر سیوري او تر ملاحظې لاندې کې.
ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ګڼو خلکو ژوند له لاسه ورک. هغه وایي په پاکستان کې نه یوازې پښتانه او بلوڅان په دغه پیښو کې ځورېدلي دي بلکې هزاره ترې هم سخت متاثره شوي دي.
دا یو دولتي وسیله ده د ځینو اهدافو چې سرته نه رسیږي باید دا درته ووایم خوشبختانه خو ډېر انسانان پکې تباس ول او کوشش دا اوس چې یو قوم په دې کې بدنام شي جهان ته چې دا افراطي دي او په جهان هم وټکی او په خپل پاکستان د نظامیان د خوا هم وټکول شي دا تره ناکامه ده قرباني ډېر پکې ورکول شول انسانان ډېر پکې تباس ول.
ولسمشر حامد کرزی وای افغانستان له کلو راهیسې د بدامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ دی خو غواړي چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد ښه تعلقات جوړ شي او د دواړو هیوادونو ولس د امن او سولې په ماحول کې ژوند تیر کړي.
زما دا ډېره لو ارزو وه او اوس هم ده چې د افغانستان سره د پاکستان جوړ وشي او د دواړو هیوادونو په سوله او امن کې ژوند سره وکړي. په داسې حال کې چې موږ په دې پوه چې د کلو راهیسې حتی تر شوروي تر اشغال د مخه د پاکستان حکومت دا هڅه وه چې افغانستان ضعیف کړي او بې تعلیمه یې کړي. په دې چې دوی د جورن د نه رسمیت پېژندلو څخه ډار درلود او دوی د پښتنو او د بلوڅو د تحریک څخه ډار درلود. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تېر نه یم او تر خپل حق تېر نه یم. ډیورنډ نه څه منلای، نه د افغانستان ملت مني، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري.
د روس لخوا د کرایمیا له ځانه سره پر یو ځای کېدو ولسمشر کرزی اول دا د افغانستان حق دی چې د کرایمیا د یوکراین نه د بلیدو فیصله جایزه وګرځوي او افغانستان هم غواړي چې د ډیورنډ د کرخې اخوا د خپلو سیمو د اخیستلو لپاره غږ پورته کړي، خو د سیاسي او کورنیو مشکلاتو له وجې داسې نشي کولی، خو دوی به خپل دغه حق ژوندی ساتي.
اوردم کو مرخم اوریدا د افغانستان د پخوانی ولسمشر کرزی خبرې په دغه راپور کې. اوس اردو بلوچستان ته چرته چې په زیارت کې د اوبختو قیمتي ځنګل د اورکېدو د خطر سره مخ دی. دا ځنګل قومي میراث ګرځول شوی دی او نړیوال شهرت لري. بیا هم دغه نه خلک ونی وهي او دې ځنګل ته ډېر نقصان رسی. په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل نور تفصیل لري.
پر غرونو ځنګلونو او سمسو ځانګړی کارکونکي حیات الله درانی وای چې د زیارت د اوبشتو قیمتي ځنګل لا هم لکاټېدو سره مخامخ دی.
اوس ریسنتلی ما ته رپورټ مل اوسو دی مجبلاړو د سندمن تنګي د پدی کې یو سړی چې دونې درختی کاټ کړي دي، دونې د افسوس خبره ده او هغه ته باغ ځان ته جوړ کړي. نو دا خلک باید چې دا منی سي د درختی کاټي باغونه جوړي، درختی کاټي روډ جوړي، درختی کاټي بنگلې جوړي. زکه خو زوایم بلوچستان گورنر ته ما دا خبره وکړه، محمد خان چې ځی صاحب ته هغه ته مې دا خواستوګی چې باید یو قانون پاس کړي که هر څوک د جونیپر درخت کاټي هغه ته شپږ میاشتې کېد او 15,000 روپۍ جرمانه. یو قانون یو سیستم خو دی راړی د انګریز زمانې قانون دی ورور. کچا درخت کاټ کا 1500 یا 500 روپۍ جرمانه، نو هغه وایي اصل درخت کاټوم واخه د 500 روپۍ پیسې و تاوان واخ. دا خو نه ده خبره یار، 15,000 روپۍ جرمانه بکشه ده، شپږ میاشتې کېد کشه ده، بیا زه ګورم څوک کاټي.
حیات الله درانی سش کال 2014 کې هم د زیارت ځنګل خوندي کولو کمپاین یا جونیپر ډیفندرز کیمپ په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ. نو موړی وایي تل یې دغه ځنګل د ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي.
کال اتاتیا کې موږ د کوټې څخه د زیارت پورې واک وکړ د دې د تحفظ لپاره. د پیپلز پارټي ګورنمنټ رو هغه بیا چې د زیارت په ټوله کلو ته د ګیس سلندران بالکل مفت ورکړل چې باید تری درختې مکاټوي. دا سلندران دا ډکې د دې څخه د درخت. بیا په کال 2002 کې انټرنیشنل ایئر ماونټین گورنر امیرالملک منګل موږ د کوټې څخه واک وکړ یو ربیا اس جونیپر ډیفندر.
په دغه اړه د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې وزیر عبیدالله بابت پر بهرني سفر تلو لوجي خبرو ته حاضر نسو. خلصی مصر تعلق لرونکی د بلوچستان اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره د خپلو خبرو پر مهال دا ومنل چې
دا خبره سل په سل کې صحیح ده. دا ځنګل په بې دردی سره خلق د انرژي لپاره د اور سوی لپاره سوځي او دا ډیر نایاب او انټرنیشنل هریټیج اعلان شوی ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه دی په خپل سر او په حکومتي کچی د ځنګل د خوندي کولو لپاره لګیا دی.
نواز شریف صاحب راغلی وو، نو هغه ته ما دا وویل چې د دې یوازینۍ لار دا ده چې د دې د خلکو ته موږ د سولر له لارې انرژي ورکړو او هغه دوی د ایندن په تور باندې استعمال کړي، دا ځنګل به نه پرې کېدلو څخه بچ شي. نو زه لګیا یم ځنګلات والا سره ما مجلس کړی دی سکرتري سره، کاغذان تیاروم وروڼه مې ورته ږدم.
د یوې اندازې له مخې د زیارت د اوبشتو دا ځنګل له 15,000 کلونو تر 20,000 کالو عمر لري. دا پر خواوشا 2,00,000 اکړه ځمکې مشتمل دی او د سرشمیرونو له مخې دا ځنګل په نړۍ کې د اوبشتو درختو په معنا دویم لوی ځنګل دی.
د نیاز مسخر لپاره مورده اوردونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کړو.
پسرلے پسم غرنری یار طرح وی کلی تمرازا مرازا یار طرح وی کلی تمرازا سوچ خلاص سرو گننو کرنری سوچ پسرلے پسم غرنری یار طرح وی کلی تمرازا مرازا یار
غم باندی ویرونا دی تب پرا تو باندستو مانشی دل تازا زانی دا نفرتونا دی حسن غمونا بدبو مانشی ورچرا خطلے دخے برنوی سوچ ملکن باندی سہرنوی یار ترہ غی کلی تا مرازا مرازا